درنو اوریدونکو السلام علیکم، ساعت 4 بجې شوې. د ازرې رادیو په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ننګرهار ته ځو. د ننګرهار د والی سرپرست زموږ ملمد تاسو هم کولای شئ چې د ننګرهار په اړه له خبرونو وروسته ازرې رادیو ته تلیفون وکړئ او زموږ له دوو ملمنو څخه د دغه ولایت اوضاع په اړه پوښتنې وکړئ او یا هم د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې جان آقا الکوزي راټول کړی دی.
د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس تیر شپه په کابل کې ووژل شو. په قندوز کې د وسلواله مخالفانو یو ډله له دولت سره یوځای شوی او د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلواله په هدفونو بمباری کړی. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ. د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطان زوی تیر شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنی قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی ازادي راډیو ته په دې اړه ویل دا وی تیر شپه د اتنیمو بجو په شاوخوا کې یو ناپیژندل شوی کس د پکتیا د استیناف د محکمې رئیس د کور ورټکوي او چې کله رئیس راوځي هغه وژني. طالبانو د پکتیا د استیناف د رئیس د قتل مسولیت منلا ده. په دې وروستیو کې د لوی څارنوالۍ په کارکوونکو حمله زیاتې شوې او په کابل کې د لوی څارنوالۍ د مامورینو پر بسونو ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. د کابل په پارک پالاس هوټل باندې د وسلوالو د حمله په وجه شو کې د امریکایي تابعي پالا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کارولاینا او د پرمختیایي چارو متخصص و. د تیرې چهارشنبې په شپه وسلوالو طالبانو په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرنیانو په ګډون څوارلس کسان پکې وژل شوي ول. کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کاوه. په قندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یو ډله له دولت سره یوځای شوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په هلو ځلو د قومندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو او وژنو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یوځای شول. د ډلې له څه مودې راهیسې د قندوز په ګورتیپي، زرخرید او لوګریو سیمو کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. نوموړي وویل په دې اړه افغان دولت له خپلو اندېښنو خبر کړی او غوښتنې ترې کړې د هغو خلکو مخه باید ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. زمون کاګله ازادي رادیو اوري. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلواله مخالفانو په سنگرونو حمله کړي. پوزي جنگي جټلوتکو نن په شوال درکې د مشکوک طالبانو په هدفونو بمباري وکړي. چارواکي وایي په دې بمباري کې لکتر لګه 15 تنه وسلوال وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو وایي درې ته د شمال او جنوب لوري پوزي ټانکونه او عسكر ور روان دي. په یمن کې له 15 ورځنی اوربند سره سره 13 ورځ ځای ځای نښتې روانې وي. یمنیان وایي چې له تعاف، دالع او معرف سیمو پرته چې پکې د یاغیانو حکومت پلو ځواکونو ترمنځ 13 وړمه ورځ نښتې شوې د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. د سعودي په مشرۍ ایتلافي ځواکونو ایران پلوي حوثي یاغیان د یو لړ بریدونو مسؤول بللي او وایي چې حوثیانو په سرحد کې په سعودي پوځیانو هم ډزې کړي او د عربستان د عامو خلکو کورونه یې په نښه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته ویل موږ ته ویل شوي وو چې د بشري مرستو د رسولو په مقصد 15 ورځنی اوربند وکړو. مسله دا ده چې حوثیان باید اوربند ته غاړه کېږدي خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراتوي. په ملګرو ملتونو کې د یمن استازي اسماعیل شیخ احمد وویل چې دوی له اوربند نه د سرغړونو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي پر ټولو خواوو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي تر څو په جګړو کې بندو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. تاکل شوی چې د اوسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. د نیویارک کې یو فدرال محکمه ممکن خالد الفواز په عمری بند محکوم کړي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو بمی چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 240 کسان وژل شوي ول. د الفواز مدافع وکیل وایي مشتری په دې بمو چاودنو کې ډېره لږه ونډه درلوده او په عمري بند باید محکوم نشي. خو څارنوالان استدلال کوي چې الفواز د القاعده شبکې یو مشر و او لویدیز ته یې د دې شبکې د پیغامونو په رسولو کې مرسته کوله. دوی دغه راز وایي نوموړي د ترورستانو د روزنې کیمپونه او شبکې جوړې کړې وي. د سعودي عربستان دا تبه په 2012 کال کې له برېتانیا نه متحده ایالاتو ته انتقال شوی و. شاوخوا اته سوه مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو آچی سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې یو چارواکی وایي 324 کسان له کاره لوېدلې د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپاره وو او نن سهار د آچی ساحل ته ورسېدل. کارکوونکي وایي دا مهاجر د برما او بنګله دېش دي. د مې میاشتې په 10مه یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 600 کسان پکې سپاره وو اندونیزیا ته رسېدلې وه. په زرګونو نور مهاجر په ورته کښتیو کې په سمندرونو کې لالهانده دي او د جنوب ختیځې آسیا هیوادونه یې کښتیو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو له حکومتونو غوښتي چې مهاجر دې وژغوري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن بلغراد ته د سفر پر مهال له متحد هیواد سربیا سره د روسیې اړیکې وستایل. لافروف ویل د خپل سربیایي سیال ویتسا داتس د هغه بیان هرکلی کوي چې وایي بلغراد به په راتلونکي به په اروپایي اتحاده کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره له ماسکو سره خپل اړیکې قرباني نه کړي. لافروف ویل روسیا د یو لوی او پراخ دولت د جوړولو لپاره د البانیي مشرانو د څرګندونو او د مقدونیا په شمال کې د وروستیو شخړو په اړه چې د اتو پولیسانو او 400 البانی ټبرو په ګډون 22 کسان پکې وژل شوي اندېښمنه ده. د مقدونیا حکومت د البانی ټبره ترورستان د البانی تبره کسان ترورستان بللي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به د سربیا له جمهور رئیس او صدر اعظم سره هم وګوري. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
به هم زما اسمت ساروان سلامونه و منی په دې پروګرام کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په ننګرهار خبرې کوو. ننګرهار د افغانستان په ختیس کې د کونړ، نورستان، لغمان، لوګر او پکتیا ولایتونو او دغه راست خیبر جنسي سره پوله لري. د ننګرهار مساحت څه باندې 1200 کیلومتر مربع دی. دا ولایت 22 ولسوالۍ لري او مرکز یې جلال آباد ښار دی. د جلال ننګرهار د نفوسو په باره کې د افغانستان د نورو سیمو په شان دقیق احصایه نشته، خو ویل کیږي چې له کابل وروسته په ننګرهار کې د نفوسو تراکم تر ټولو ډیر دی. د کرنې یا زراعت له نظره هم ننګرهار د څلورو فصلونو د لرلو له کبله د افغانستان یو کمساری ولایت دی. دې ولایت د امنیت په خاطر هم ډیر ښه نوم درلود، خو اوس په ننګرهار کې چې تر څو کلونو مخکې پورې د سولې کور بلل کېده هغسې امن نشته. همدانن سبا د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو او دغه راست د بېلابېلو وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی د ننګرهار ولایت سرپرست والی ښاغلی محمد حنیف ګردیوال او د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح‌الله زمری. میلمنو ته هرکلی وایو. تاسو اوریدونکو ته هم هرکلی وایم. کولی شئ چې سر له اوسه که د افغان بی سیم سیم کارت لری په 1300 شمیرې پوښتنې راولیږئ او یا لنډ نظرونه ولیکئ. ستاسو نظرونه او پوښتنې به په شرط دی چې تکرار نه وو له خپلو میلمنو سره شریکو او دغه راست د ټلیفون شمیرې څو شیبې وروسته درته اعلانوو. او د هغو اوریدونکو چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې پوښتنې مطرح کړي دي یا نظرونه مطرح کړي دي هغه هم له خپلو میلمنو سره شریک کو. ډیرو اوریدونکو د فیسبوک لاري د ننګرهار د امنیت په اړه نظرونه څرګند کړي دي. مثلا زیارت پښتون لیکلي دی وای په ننګرهار کې بالکل امنیت نشته، ل چمتلې راوخله تر حصارکه غلجی پوری امن نشته، دولتي غړي خو بالکل نشیدللې. زرین محمد مفتون هم لیکلي چې د ننګرهار د وضعیت خوند نشته، البته امنیتی اشاره ده. نور اوریدونکو هم لکه سید محبوب ورته نظر څرګند کړی دی. د ځینو په نظرونو کې پښتني هم شته چې لږ وروسته به د خپلو میلمنو سره شریکی کړو. لومړی ښاغلی ګردیوال، تاسو د امنیت په اړه څه وایئ؟ د ننګرهار یو شمېر اوریدونکي چې ازادي راډیو سره تماس په یو یا بل شکل سره نیولی دی، دوی خو راضي نه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې خو د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. بیا نو ستاسو د پوښتنې ځواب کې باید ووایم چې دا درسته ده چې لکه څنګه چې په نور افغانستان بعضو ولایتونو کې امنیتي ستونزې شته، په ننګرهار کې هم موږ لرو چې په دې وختونو کې د دولت د مخالفینو موجودیت او تحرکات دلته هم زیات شوي دي، خصوصا په ځینو مشخصو ولسوالیو کې چې هغه مثلا حصارک او شیرزاد او په چیرګامو چپیار او یا هم چینی نازیان او اسکی منی دي چې دلته لکه تحرکات زیات دي. په نورو ولسوالیو کې هم موجودیت شته دی، سره د دې نه چې زموږ امنیتي ارګانونه هم خپلې هڅې کوي وخت په وخت باندې خپل امنیتي پلانونه جوړوي د مخالفینو د ځپلو لپاره. خو د ستونزو نه، د امنیتي ستونزو نه سترګې نه شپړولی چې امنیتي ستونزې په ننګرهار کې شته دي. په همدغه اړه باندې موږ وخت په وخت باندې د مرکزي حکامو سره هم په تماس کې یو، رئیس د جمهور هم وخت په وخت موږ سره ویډیو کانفرنس لري د امنیتي ستونزو په اړه باندې مسلسل پروګرامونه لري. راته په دې هفته کې تقریبا دوه واره موږ د رئیس د جمهور او د امنیتي مشرانو سره مستقیما د ویډیو کانفرنس له لارې موضوعات مطرح کړل چې مثلا موږ دغه امنیتي مشکلات لرو، دغه سیمې څنګه مشکلات دي، هغه خپل ستونزې چې موږ لرلې ورته ویل لري، هغه ټول ورته ویلي دي. او انشاءالله امیدوار یو چې د مرکزي حکومت په ځینو برخو ته پاملرنه هم وکړي، ترڅو زموږ امنیتي ارګانونه نور هم قوي شي او د مخالفینو په مقابل کې هغه څه کوي باید هغه وانجام شي.
بله ښاغلی ګردیوال، یو شمیر راپورونه وایي چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې لکه اچین او سپینغر کې د وسلوالو طالبانو او دغه راست د داعش یا اسلامي خلافت د ډلې ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي. دا راپورونه تاسو تاییدوئ؟
بله، په ځینو ولسوالیو کې دا مشکل شته دی. موږ اگر چې د داعش موجودیت موږ لا تر اوسه پورې ثابت کړی په ننګرهار کې نه دی، ولې هلته مختلفې ډلې دي چې مثلا صرف لباس بدلوي او یا مثلا څیره بدلوي او یا دا دي چې بیرغ بدلوي، سپین بیرغ په تور باندې وړي، دغه سانتې او څه دغه شته دی په ځینو ولسوالیو کې لکه د کوټ ولسوالي یا د اچین ولسوالي چې په هغې کې د دوی د خپلمنځي اختلافاتو تقریبا په کوټ کې ولسوالۍ کې تقریبا څو ورځې وړاندې د هغوی په ملک کې نښتې وشوې، بیا پکې څه کسان پرابلم پکې هم وشول او همدغه راز څی سره ژوندي هم نیولي وو. په همدغه شان د پاچین ولسوالۍ کې همدغه شان د چپې خرامنځته شوې وه، نو دا تقریبا دوه درې ولسوالۍ کې دغه رقم پېښې ترسره شوې.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمن واردونکو. تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې په ننګرهار خبرې کوو. د ننګرهار ولایت سرپرست والی محمد حنیف ګردیوال او دغه راست د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری زموږ میلمانه دي. ښاغلی زمری، تاسو ته هم هرکلی وایم. تاسو د دغو نښتو په باره کې چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې دوام لري او ښاغلی والی صاحب هم ورته اشاره وکړه لکه په کوټ، اچین او سپینغر کې، دا تاییدوي تاسو هم معلومات لري چې آیا دا واقعا د داعش او د طالبانو ترمنځ دي او کنه؟ ځینې وخت په دغو ولسوالیو کې، په ځینو ولسوالیو د ننګرهار کې د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي. ستاسو دقیق معلومات څه دي په دې اړه؟
مننه تاسو درغون وایي چې د رادیو ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه مې کړي دي وړاندې کوم.
سلامت
خان کې جناب دې دیوال ته ویل په د شینوار او تیرا د سوالیو کې د پاره په سیدا څو ورځې د چې دوه مخالفو د دولت د دوه مخالفو سوال د ترمن په شدت باندې جنگ د عمل لري او د دغه جنگ بیا کېدل او پراخېدل د یو معنا د دې زمون مرکزی حکومت او زمون د ولایتي ادارې په دې نه توانېدلې چې خپل حاکمیت او خپل تنصوص باندې ساحاتو کې د دولت مخالفین وځي او دوی په سند کې او د دولت حاکمیت د کاټه غښتلې وشي. خو په تاسو سره زه وایم چې په دغه ولسوالۍ کې چې جناب د دیوال ته نومونه د ولسوالۍ واخه د دولت د دوه مخالف او واستوالو ترمنځ نښتې روان دي چې نن هم د چین په ولسوالۍ کې د جنگ ادامه درلوده او په دې کې چې د مخالف ورسوال دلم کې وژل شي دی او بل خبره دا ده چې د اچین په ولسوالۍ کې د جنگ شدت پیدا کړل دی. خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او امن ساحو ته دې پناه وشي. نو جنگ ادامه لري او دغه جنگ چې څومره شدت پیدا کوي دا د ولس او د خلکو په جان دی او زموږ د نظام د بې ثباتۍ او د نظام د بې اشتیا ښکارندوی کوي، ځکه چې زموږ نظام ضعیف دی، ځکه چې په موجوده نظام کې په شته نظام کې په شته حکومت کې دومره مخالف وسلوال ډلې زموږ په ولسوالۍ کې ولسوالۍ په ولسوالۍ کې سره جنګ کوي، نو چې دا زموږ د ولسونو لپاره او زموږ د خلکو لپاره د غوامولو وړ هم نه ده.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې. والي صاحب ګردیوال، یو اوریدونکي الفت محبزی لیکلی دی، وای په شینوارو کې د امنیت ستونزه ډیره ده او د بیا رغونې معارف او نور ډیر کارونه په ټپه درېدلی دي. آیا معارف هم په دغه سیمو کې په ټپه درېدلی دی او که چیرته درېدلی وي ستاسو اقدامات څه دي؟
نه، تر اوسه پورې زمونږ د معارف والا باندې مشکل نشته دی. زمونږ شکر الحمدلله ټول ښوونځي د زده کوونکو په مخ باندې خلاص دي. هغه زموږ پارې ولسوالۍ کې دي که هلته د مخالفینو لږ تحرکات زیات وي، مګر هېڅکله زموږ مکتبونه بند نه دي، ټول خلاص دي. په دې اړه باندې څه مشکل نه لرو. ولې درسته ده، په مجموع کې د معارف مشکلات په وي، مثلا ښوونځي لپاره به تعمیر ونه لرو، هغه د درسي وسایلو لوازم چې تر کوم کار دی به ونه لرو. ستونزې په موجود دي، دا بې شکه په ټول افغانستان کې شته، زموږ په ننګرهار کې به هم موجود وي. ولې په مجموع کې زموږ ښوونځي د زده کوونکو په مخ باندې خلاص دي، زده کوونکي ځي او انشاءالله زمونږ چون همدغه وخت کال اخري وخت دی، چون زمونږ اکثره ولسوالۍ ګرم شوي دي، یعنی نو تقریبا 15 ورځې کې انشاءالله ازموینه کالنۍ ازموینه هم شروع کېږي. انشاءالله په دې اړه باندې د سیفیل خزان ګډه مشکل نه لرو.
ډېره زیاته مننه بیا هم قدرمن
اور. البته بخښنه غواړم.
مهرباني.
البته بخښنه غواړم، درسته ده، امنیتي ستونزې وي هلته، مشکلات شته دي، لکه څنګه چې د ورور ویلي دي د شینوارو نه په شینوارو ولسوالیو کې زموږ امنیتي مشکلات شته دي، خو ښوونځي خلاص دي.
ډیره زیاته مننه. د ننګرهار ولایت سرپرست والی محمد انیف ګردیوال او د ننګرهار ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری زموږ میلمانه دي. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې په مستقیم ډول د ټلیفون له لارې له دوی څخه پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0909203540 او یا هم 0908225555. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:00 نیوی اوري. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شي. اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي رادیو ده.
سلامونه احترامات مې د اجمن د کونړ ولایت نه تاسو سره په تماس کې.
مهرباني کوئ.
د محترم ګلمن مېلمانونه یو څو سوال لرم.
مهرباني کوئ.
اون دا چې د جلال باب او خندار چې دا ورسره بل نه امنیتي چې دا یو تجارتي لار ده، بل رسته امد خلک د لار باندې زیات پاکستان ته دي، نو ورسره بل دا امنیتي دي، د دې امنیت څخه هیڅ جدي قانون نه شوی. ورسره ورسره بل تاسو نه راوځي، خلک نو وځي موټر نه خطا کوي، غلاګانې کوي، د پوهې په جوړولو کې یو او بل دا ده چې په دې لار باندې ګڼه ګڼه ډېره زیاته ټرافیک وو، او دا ځل سړک چې دی دې باندې کار نه شروع کېږي چې دې شی دی. او بل زما د دوار کې او دغه نه دا سوال دی د ولایتي شورا کوم
مسله ده. بله بله،
د ختیځ په ختیځ ځینو هغه ماشین چې په کانکور کې کامیاب شو وی دې لري زې تور کوي، مثلا شرایط ایمان تاریخ ما را نام نه بل اقتصادي دغه باندې جواب شي د دنیا او د بل مزار کې څه چې اقتصادي له باندې زموږ خلکو خنده دوی د تصمیم نه لري چې دا خپل ولایتونه کوم ماشین چې کنه دي هم دي من غیر تنظیم تور کې په دې اړه کوم چې تصمیم لري کنه کومې لري دا موجود مرکزی مسله.
ډیره مننه، سلامت اوسئ اجمل صاحب. کوردی وطن بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي رادیو. مهرباني وکید همدارس د افغان بي سیم د 1703 مېرې لاره نظر او پښتنه کولای شي. متاسفانه اکثره اوریدونکو د امنیت په ارتباط پوښتنه کړې دي. یوازې د امنیت په اړه هم نه، ځکه چې د امنیت په اکثرو موضوعاتو باندې زموږ میلمنو نظر څرګند کړ. خو خیر، ځینې پوښتنې شته چې مثلا ننګرهار څو پوهنځي لري، د برق وضعیت څنګه دی. دا پوښتنې هغه خلکو کړې دي چې په نورو ولایتونو کې اوسي او غواړي چې د ننګرهار په اړه پوه شي. له خپلو میلمنو سره به شریک کړو. خو اوس یو بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو. مهرباني کوئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زین خبری کوئ؟
زه هنی د یوهار نه خبر کوم.
مهرباني.
سلام د ملمرو ته د ازادۍ رادیو ټول اوریدین دی وانی.
سلامت اوسئ. مهرباني.
ورور زه د خپل د شمدید د توایانو ما. هغه دا دی چې دا زمونږ د راغلي واسمانه دا چې کله په دې لارو تېرېږي که نه نو الله بالله د افغانستان او دنیا خلک ټول ورته وایي چې دا
بله مشخصه پوښتنه وکئ. نه مشخصه پوښتنه نه لري. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. نه ټلیفون یې قطع دی. خیر دی، اجمل دوه پوښتنې وې. ګردیوال صاحب، اول د دوی لومړۍ پوښتنې ته چې د تورخم جلال آباد لاره نام نه کیږي، غله راوځي. بله د جلال آباد تورخم. او بلې پوښتنې هم په همدې ارتباط ده. البته درې پوښتنې درلودې چې په دې لاره ګڼه ګوڼه روانه ډېره ده او دوهم سړک په کله جوړېږي. د پاکستان لوی درسیس د کابل د سفر په ترڅ کې ویلي و چې په راتلونکې اونۍ کې به په دې سړک کار پیل شي. مهرباني.
دا د جلال آباد تورخم دویم وطن هم دغه کله ناکله په دغې باندې امنیتي ستونزې د بټي کوټ په سیمه او د ممدرۍ په سیمه کې پیدا کېږي په دوامدار شکل دی. کله کله سره ساتي مخالفین هلته مزاحمتونه کوي. سره د دې نه چې تېره تقریبا دغه یوه هفته کې موږ عملیات د بټي کوټ په ساحه کې ترسره کړل. زموږ امنیتي ارګانونو تر قد دغه ساحې تقریبا مخالفین ولکله ول، خو بیا هم هلته مشکلات پیدا کېږي. بیا چې امنیتي ارګانونه راځي بیا هلته کله ناکله مشکلات پیدا کېږي په مجموع کې. خو موږ دغه موضوع لکه جدي نیولې ده او همېشه موږ د خپلو امنیتي ارګانونو سره چې موږ مجالس لرو چې باید جلال آباد تور خام لاره باید په امن کې وساتل شي. دغه مشکل موږ لرو او نن هم عام فالته عملیات د چاروي او په دغه سیمو کې چې د بټي کوټ مطالق مربوط دي په بېګات سټیم ترسره شوي. نن د ورځې هم ترسره شوي دي چې دغه مخالفین چې کله کله لارو مزاحمتونه کوي باید دغه ونیو چې دا نور لارې باید کلکه مخه ونیول شي. همدغه راز جلال آباد تور خام کم دوم لین سړک چې دی هغه خو څو وارې وعدې وشولي کې د پاکستان هېواد هغه لومړی لیکه هم هغوی جوړه کړې وه، دویم لیکې وعده هم هغوی کړې وه. اوس عملاً انشاءالله په راتلونکې هفته کې موږ سره وعده ده چې پاکستاني حکام به هم دلته راځي جلال آباد ته او زموږ د مرکزي حکومت هم د توګدامې وزارت او عملاً به په دې باندې کار شروع کېږي. نو انشاءالله په راتلونکې هفته کې موږ سره وعده ده چې ټول مشینریات تېره رسېدلي دي، انشاءالله چې عملاً هلته کار شروع کړي. دوم دا د کانکور په اړه باندې وویل چې خود باید لوړو زده کړو د وزارت کار دی چې مثلا موږ خو تقریبا څه کالي نتیجه ښه وه، تقریبا 60% د ننګرهار دولسم فارغین تقریبا 55-60% په کانکور کې بریالي شوي وو. خو دا چې کومو پوهنتونونو ته تللي کومو ولایتونو ته تللي دي دا نو د عمل وزارت د لوړو
دا خو صحیح ده، لیکن د دو پیشنهاد دا والي صاحب د اجمل پیشنهاد دا و چې تاسو د ننګرهار چارواکي د لوړو زده کړو له وزارت سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. درشته هم د ستونزه خوده نو خلک چې اکثر ولایتونو کې بیا پوهنتونونو کې لیلی هم نه وي، دوی بیا کوټې کرایه کوي، مشکلات زیاتېږي.
او نه اگر چې ننګرهار پوهنتون ته مې زیات شمېر کامیاب شوي دي، ما سره به ټول دقیقه سیه نه وي، خو ډېر شمېر دلته هم کامیاب شوي دي. خو نورو پوهنتونونو کې هم شته دی. بیا هم موږ به د لوړو زده کړو وزارت سره کېږو، بیا تبدیلي چې امکانات څه برابرېږي انشاءالله موږ به د لوړو زده کړو وزارت سره په دې باندې خبره کوو.
ډېر زیاته مننه وکیل صاحب. زمری یو اوریدونکی لیکلی دی چې وایي په ننګرهار کې په 22 ولسوالیو کې یوازې په کامه کې امنیت دی، نور په ټولو ولسوالیو کې ناامني ده او د دولت وسله وال مخالفان فعال دي. همداسې ده؟
ګوره دا به خبره وکړم،
امن ولسوالی چلرو بیسود ده کامه ده خیوه ده درانو ده شپیتر پینزه شپیتر سای شیچه ده ده خسر خود ولسوالی ده ده کافی امن ده نور پنر پرتو ولسوالی و که زمان دودور بابا ولسوالی ده امن ولسوالی ده چه ده ولسوال تو له هوادوال تو خاص ته ملاریان ته بهتر معلومات ته چه عجیه مشغول ده ده ولسوالی ولسوال ده چه ده بایا و تیتر سره ده دور بابا ولسوالی که چه ده امن ده پیو ولسوالی که نشته یو بل هم دا شان چې حاجي حالت چې د بټي کوټ ولسوال دی ته پخوانی حالت نن نه یو کال یو نیم کال یا دوه کاله مخکې مونږ فکر وکړو چې د بټي کوټ په حالت کې طالبان همې دلته به درېده به تلاشي به یې کوو په ساعتونو ساعتونه به لاره بندېده د دغه ولسوال په راتګ سره د بټي کوټ حالت نسبتا هره ورځ دوی عملیاتونه کوي په خپلو امکاناتو کوي په خپل پولیسي ملي پولیسي کوي په خپل محلي پولیسي کوي نو یوازې چې دوی داسې ویل چې یوازې کام امن دی داسې نه ده نور امن ولسوالۍ مونږ لرو خو بدبختي دا ده چې په ننګرهار کې مونږ د یو چې لګښت ولسوالان لرو چې د هغوی په شتون کښې او د هغوی په موجودیت کښې یوازې زمونږ د ولسوالیو نوم هلته ژوندی پاتې دی چې مونږ د ولسوالۍ تعمیز او احاطه زمونږ په کنټرول کښې دی ولسوالۍ نه وتلی ساحه ټول د دولت د مخالفینو تر نفوذو کنټرول لاندې دی هغه نو درایت دې پورې کوي چې دغه ولسوالان اکثره چې دي دوی لکه دا دوه کسه دوه ولسوالانو ما نومونه واخله دا زمونږ غښتلي ولسوالان دي چې تاسو کولی شئ چې دوی په هکله لږ معلومات هم را ټول کړي چې دا حقیقت دی او که نه او یو پېدا په ولسوالان دي چې دوی په واسطو په روابطو باندې راغلي په هغه تنظیمي باندې راغلی چې د دوی په شتون کښې او د دوی په موجودیت کښې یوازې دې نه چې زمونږ د امن ساحه پراخه شي زمونږ د ناامنۍ ساحه پراخه شوې ده امن ساحه مونږ د لاسه ورکړي نن شپږ کاله مخکې نن اته کاله مخکې نن لس کاله مخکې زمونږ خلک کولی شي چې په ازادانه توګه باندې حصارک ولسوالۍ ته لاړ شي شیرزاد ولسوالۍ ته لاړ شي پچلاګام ولسوالۍ ته لاړ شي چپیار ولسوالۍ ته لاړ شي همداشان د سپینغر او نورو ولسوالیو ته تګ را تګ وکړي هر کې مینې ولسوالۍ ته لاړ شي او را شي تګ را تګ وکړي خو د دغو ولسوالانو په موجودیت کښې چې دوی یو چې دا ټول ټیکهدار ولسوالان دي او چې د بېسودو ولسوال مثال بل دي ته تبدیلی او د کامې ولسوال بل دي ته تبدیلی یو په ولسوال په کښې داسې را نه دی چې یا تقدیر شوی یا محکمه شوی د دوی په شتون کښې دغسې د ناامنۍ او سبب ګرځېدلی ده د دغسې یو پېدا ولسوالانو او د امنۍ قومندانانو په دې ولسوالیو کښې دنده ترسره کوي د دوی په شتون کښې ساحات مونږ د لاسه ورکړي دي
بله صاحب ډېره مننه زمری صاحب دا خبره تاسو وکړه اوس به د ښاغلي ګردیوال د ننګرهار ولایت سرپرست والي نظر په همدې اړه وپوښتو ګردیوال صاحب تاسو څه وایاست د ښاغلي زمری د څرګندونو په اړه
زمری صاحب چې وویل دغه دوه ولسوالان چې ذکر کړه واقعا ورزیده ولسوالان دي او ښه کار یې کړی دی خو یو شمېر بیا د نور هم یو شمېر ښه ولسوالان لرو خو په مجموع کښې د ننګرهار په ادارو کښې اصلاحاتو ضرورت دی امیدوار یم چې د نوي حکومت په راتګ سره اوس چې اصلاحات روان دي او کابینې جوړې شوې دغه ټولو برخو ته توجه وشي او کومې نیمګړتیا چې موجودې باید هغه اصلاح پکښې را شي دا درسته ده چې په ځینو سیمو کښې ولسوالان ښه کار کوي او ښې لاسته راوړنې لري ولې په ځینو سیمو کښې هغه رقم چې په کار دي هغه رقم کارونه نه
نو هغه ولسوالان چې د کار نه دي یا کار نه کوي ګردیوال صاحب
د تقرر خو همغه چې د ارګان د سیمه ییزو ارګانو د خپلواکې ادارې په وړاندیز باندې او د رئیس صاحب جمهور په منظورۍ باندې مقرریږي او تر اوسه پورې تقریبا دا نږدې د ټاکنو نه وروسته د مقرریو نو مقرریو او ټاکنو او تغییر تبدیل باندې هم د رئیس صاحب جمهور د حکم په اساس باندې بندیز وو او انشاءالله اوس په دې وخت کښې دغه مسله خلاصېږي او د سیمه ییزو ارګانو خپلواکې ادارې مشر پوپال صاحب هم ټاکل شوی دی امیدوار یم چې په دې کښې نو ښه دې نه وروسته به زمونږ نظر هم په کښې د ولایت مقام اخلي او لږ اصلاحات به راولي
بلې صاحب یعنې تاسې هم له دې سره موافق یاست چې ځینې ولسوالان د ناامنۍ سبب دي په خپله او هغوی نه تبدیلېږي او که تبدیلېږي هم له یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته ځي او بیا بله ورځ بېرته بلې ولسوالۍ ته مونږ په کله کمکاري کوي یا غفلت کوي په دې خاطر له کاره نه دي لرې شوي
یو څه ولسوالان نو ټول خو مونږ ټول د وطن خلک یو احساس به لري درون د وطن دپاره یو شمېر یې ښه ولسوالان مونږ لرو لکه د چې نومونه واخېستل یو څو نور ولسوالان هم شته دی چې ښه کار کوي تجربه لري سره دې نه چې د ډېر وخت نه ولسوالان دي چې همدا یې مشاګل مثلا دوی د دور بابا ولسوال نوم واخېست د ډېر وخت نه هلته په ولسوالۍ کښې دی مګر امن یې ښه راوستی دی همدغه شان یو څو نور ولسوالان هم شته دی خو کېدای شي په ځینو کې لږ اصلاحات واړتیا وي چې هغه په خپل وخت و زمان سره وشي.
بله صاحب، زمری صاحب یو اوریدونکی لیکلی دی چې وایي تر څو چې د سرحد په سرحد کې د دولتي وسلوالو مخه ونه نیول شي هلته قوي پوستي جوړې نه شي تر هغو پورې به د ننګرهار او نور افغانستان وضعیت سم نه شي. ایاز بیا لیکلی دی چې وایي د ننګرهار امنیتي حالت به ولې نه خرابېږي چې ښار ته یو موټر داخلیږي نو پولیس صرف سر ورښکاره کوي، منظور یې دا ده چې سمه تلاشي نه اخلي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
نو یوازې د نامې باعث یوازې ولسوال نشي کېدی، دغلته چې ما وویل چې موږ دسې په ننګرهار کښې دسې د امنی قومندانان هم لرو چې هغوی نه موږ رضایت لرو، مثال د دسې قومندانانو نه موږ لرو چې نانا مثال د امنی قومندانانو پر لاس کښې زه تاته ویمه چې د حق کښې مېنې ولسوال او امنی قومندان چې تللی د دوی په راتګ سره نسبتا امن په ډېر دور بابا کښې راغلی، د دولت یو مخالف وسلوال ډله عمومي قومندان چې په ختیځ جون کښې دی چې عبدالخالق نومېږي، دی د دې حق کښې مېنې د ولسوالۍ دی، اما د پخوا په پرتله د دغه قومندان په راتګ سره دلته امن راغلی. په دې نه مخکې کوم قومندان چې وي او څو ځلې ما هم په هغوی باندې انتقادونه کړي چې د هغوی د کار و کاري وړتیا یې نه درلودل، مګر دغسې قومندانان په نورو ولسوالیو کښې لري خو موږ لږ لرو. دغه د یو قومندان یا د دوو ولسوالانو نوم چې ما واخېسته دا مثال په ډول ما درته واخېسته، نور دلته چې څه مقرر شوي دي یا مقررېږي تر دغه لحظې پورې دا د پخواني نظام نه هم پاتې دي، د پخواني په جلال اسلام د کورنیو چارو وزیر په حکم باندې دوی مقرر شوي دي چې دا ټول په روابطو باندې راغلی، په وړتیاو په حقي او صلاحیت په ایمانداري باندې دوی نه دي راغلي او نه کاري وړتیا لري، خو په روابطو باندې راغلي دي چې اوس موږ کله کله چې نومونه اخلې یوازې موږ وایو چې ولسوال، البته په ولسوالۍ کښې چې کوم تیم وي چې هغه ولسوالي قومندان د امنی عامر د جنایي قومندان د ټولۍ قومندان د بلوکي د محلي پولیسو قومندان چې دوی ښه ټول وړتیاوې ولري پاکي او صداقت او ایمانداري ولري او په داخل د ولسوالۍ کښې دوی هماهنګي ولري، دښمن هېڅکله نه شي کولی چې هلته نفوذ وکړي، هلته تعرض وکړي، هلته زموږ ساحې تر خپل کنټرول لاندې راولي، مګر دلته چې په روابطو باندې را ځي د هر چا تر شا یو زور شته، یو حمایت شته، هغه خپل ته تلم نه ورکوي او په ښه هماهنګۍ سره خپل دنده په مخ نه وړي، نو هغه باعث د دې ګرځي چې هغه ساحه هغه مناسب من زموږ خوانه به د دولت د مخالفینو په کنټرول کښې غورڅېږي او نامه خلک په ارامه توګه هلته ډېر ژوند نه شي کولی.
بله صاحب،
یو او دا د سرحد په رابطه یې چې وویل دې کښې بل شک نه شته چې ننګرهار ډېر اوږد سرحد د پاکستان سره لري او د په افغانستان په عمراتو کښې د سیمې هېوادونه او خاصتا دښه مستقیم او غیر مستقیم مداخلات په دې 30 کاله کښې ادامه لري، د دوی دغه د سرحد ټینګولو د سرحد کښې امن نیولو او د سرحد کښې د دولت د مخالفینو د مخنیوي لپاره باید تدابیر ونیول شي، دا د دولت په هغه امنیتي پلانونو کښې او ستراتیژیو کښې شته، اما دې کښې به هېڅ شک نه وي چې دا دښمن او انتحاري او بم او انفجاري مواد او د دولت مخالفین د همدغه سرحد د لارې افغانستان ته را ځي او دوی چې را ځي د دوی تر شام یو څوک شه چې د دوی حمایت کوي، که چېرته په دغه ساحه پکښې امنیتي قواوې او امنیتي ځواکونه او وسلوال پوځ او کشنور ګانونه خپل هغه غښتلي امکانات په کار واچوي نو دښمن نه شي کولی چې د دغه لاره داخل د هېواد کښې دخول وکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. د ننګرهار سرپرست والي محمد حنیف ګردیوال او د ننګرهار ولایتي شورا غړی ذبیح‌الله زمری زموږ میلمانه دي. که تاسو هم زموږ له میلمنو څخه پوښتنې لرئ دا شیبه موږ ته ټلیفون وکړئ. اوریدونکی لرو، مهرباني مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسمت کاروان صاحب حاجی خانوالی نازیان ولسوالی نه خبرې کړم. تاسو مېلمنو ته ټول کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
ما خدا نظر دی چې نن تقریبا د اوس په نازیان ولسوالۍ کې مونږ یو او دلته د داعش او مارا ترمنځ جنگ روان دی. او بله خبره دا ده چې زموږ حکومت تر اوسه اقدام کول نه اقدام نه کا پوسټر وویل چې ولسوالۍ کې جنگ وشي هغې نه پس دوی منډه تر جوړه کړي. مخکې نه مخکې باید د دښمن مخه ونیول شي.
صحیح مننه چې ټلیفون مو وکړو. نظر مو څرګند کړو. ښاغلی ګردېوال به تاسو ته ځواب ووایي. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده د ټلیفون شمېر یو ځل بیا اعلانوي. په یوه ټلیفون کې مو یو څه ستونزه هم شته. 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 مهرباني کوئ. ازادي راډیو دوی ټلیفون قطع شو. خیر ګردېوال صاحب که دوی ته تاسو ځواب ووایست. حاجي صاحب انوري ته د نازیانو
بله د نازیانو ولسوالۍ نه چې کومه وایي صاحب کومه خبره وکړه واقعن هم هلته مشکلات شته. دی مونږ ته دغه ګزارش رسېدلی دی چې هلته مثلا د دوو ډلګیو تر منځ جنگ روان دی. مخالفینو په خپل منځ کې جنگ دی. نو هغه زمونږ امنیتي ارګانونه ټول دغې برخې ته متوجه دي. هغوی هم خپل تکتیکونه لري چې په څه رقم دغې کې دخیل شي او یا دا چې مخالفین د خپل منځ چې هغوی کومه جګه خپل منځ کې روانه ده. نو زمونږ ټول هلته چې کوم امنیتي ارګونه په مجموع کې په اړه ځون کې دي انشاءالله هغوی مونږ ته ټول خپل ګزارشات وخت په وخت باندې راکوي او منتظر یو چې څه کېږي.
بله فرحال داسې معلومیږي چې تاسو به حکومت به خپل پلانونه لري او عموماً جنګي پلانونه مخکې تر مخکې څوک نه افشا کوي. لیکن زمری صاحب تاسو څه وایئ؟ تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ د موږ یو اورېدونکی دولت خان کامران کوچی لیکلی دی وایي اوس چې د ننګرهار په ځینو سیمو کې د دولت دوو وسلوالو مخالفانو ترمنځ دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ جنګ روان دی. ستاسو په نظر د حکومت دریځ باید څه وي؟ آیا د کومې خوا ملاتړ وکړي او که فکر کوي چې هغوی پرېږدي په خپل منځ کې جګړې ته؟
ګوره زه تاسو سروان ته یو خبره وکړم. دا چې موږ ویو دا موږ تاسو ته اوس خبرې کوو د خبرو په جریان کې ویل چې د دولت مخالف مسله وسلوال دی. نو دولت به دې یو طرف ونیسي او دولت چې هر وخت کولی شي هر لحظه کولی شي په لنډ مهاله او منځ مهاله اوږد مهاله کې چې دوی د نابود کولو د دوی د ورک کولو او د دوی د لمانځولو پلانونه بیت لري. دا چې اوس موږ په تعصب سره وو ډېر دا د شرم خبره زموږ دپاره دا دی چې جلالتمحب ولسمشر د ننګرهار د امنیو انډو د قضایا او په رابطه دقیق معلوماتونه لري. امنیت شورا هم لري د کورنیو چارو وزیر انټرداشان د دفاع وزارت سرپرست هم د ننګرهار د امنیو نه خبر دی. مګر دوی تر اوسه بې تفاوته پاتې دي او په دغه برخه کې دوی هېڅ توجه نه دی کړی. زه وایم مخکې له دې نه چې د دولت مخالفین زموږ په ولسوالۍ باندې زموږ په قرارګاه باندې یا زموږ په امنیتي پوستو باندې دوی حمله کوي باید دولت د هغې نه مخکې اول باید کشور ګانو د دوی پلانونه باید سند کړي او په دویم قدم کې دوی نه مخکې باید حکومت باید له دې تعرض وکړه. دولت باید د دې یو ډلې حمایت هم ونیسي. دا د دې وطن د دې خاورې د دې غریب ولس دښمنان دي. دوی همیشه تاسو شاهدان د دې هستې. ټول افغانان او ټول هېوادوالو نړیوال د دې شاهد دي چې ګوره په دوی په څومره بېرحمۍ باندې په بدخشان کې زموږ سربازانې حلال کړي وو. د خوست کې چې هغه په مظاهره کې هغه انفجار دوی وکړ همداسې په کندوز کې څنګه بېرحمانه ډول باندې دوی جنګونه وکړ. د بس په ولایت کې د بس په فالوالي باندې دوی ننوتل هلته یې ملکیان زموږ شهیدان کړ. همداشان په بېنجي وزه کې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د کابل بانک په ښاري څانګه باندې دوی انتحاري حمله وکړه. چاري کې څومره زموږ غریب بېچاره هېوادوال زموږ ملکیان زموږ فقیر خلک شهیدان شوي. دا د افغانستان ولس دپاره د افغانستان خلکو دپاره ده. خاصتاً د افغانستان نظام دپاره دوی د زغملو وړ خلک نه دي. خو دولت په دولت کې یو څه فساد شته. ضعیف او کمزوری مدیریت شته. هماهنګي نشته. خاصه توجه او پاملرنه نشته چې دوی په دې وتوانېږي چې د دولت مخالفین له منځه یوسي. او که چېرته حکومت یا دولت ولایتي ادارو د مرکزي ادارې په حمایت باندې دوی خپلې پلانونه ولري نو فکر کوم چې په یو ولسوالۍ کې چې موږ دومره امنیتي قواوې لرو کشتي ارګانونه لرو د اردو قواوې لرو د نظامي پولیس لرو محلي پولیس لرو سرحدي پولیس لرو دوی سره هماهنګ اوسي. دا دوی هېڅکله د دښمن دا توان نشي پیدا کولی چې دوی راشي د
امن ساحه د نامنی خواته بوزي او زمونږ د خلکو وسات ځان د نارامي او د بربادي او د تباهي سره مخامخ کی مخکې جناب مرستيال والي صاحب مو ویلي چې د جنگونو کې به هیڅ شک نه وي چې جنگ تباهي راوړي جنگ نابودي راوړي جنگ ضرر راوړي جنگ خرابي راوړي جنگ ویراني راوړي خو خواندین په امن کې پاتې نه دی ولسوالۍ کې چې جنگ اوسي په ساحه او په سیمه کې چې امن جنگ اوسي هلته هېڅکله خزدخه نه کوي چې خپل بچیان ښوونځیو ته ولېږي او شاګردان لاړ شي ښوونځیو کې درس وي هلته د توپونو ډډې ووسي هلته شاګردان درس نه شي ویلی په هره برخه کې چې موږ فکر وکړو دغه د دولت مخالفین دا د دې خاورې او د دې وطن او د دې وطنوالو دښمنان دي دوی چې هر څنګه کولی شي دولت کشتور ګلنه او امنیتي وګلنه بیا د دوی په لمنځه وړلو کې لنډمهاله او منځمهاله اوږدمهاله پلانونه ولري او چې دوی باید نابود شي چې زموږ هېوادوال که هغه د افغانستان په هر کونج کې یا د ننګرهار په هر کونج کې چې دوی اوسي زموږ هېوادوال بیا په ارامه فضا کې درس ووي ښوونځي ته لاړ شي خپل وظایفو ته لاړ شي او په ارامه توګه ژوند وکړي دا زما او د دې هېوادوال
ډېره مننه سلامت اوسئ ښاغلی ګردېوال یوه اورېدونکې قاري محمد مدني له نورستان لیکلي دي وایي ویل کېږي چې د ننګرهار په ګمرکاتو کې 138 میلیون افغانۍ شخصي جیبونو ته ځي آیا دا خبره حقیقت لري
زه خو په مجموع کې مشکلات ومنم خو تر دغه حده پورې بنې ځکه موږ تقریبا همدغه اوس دغه برخو ته خصوصا هغه د عایداتي ادارې چې په ننګرهار کې موجودې دي وخت په وخت نظارت کېږي هم زموږ د ولایت مقام د خوانه او همدار قدمن اړوند نورو کنګ چې یو همدا ولایت شورا هغه ادارتي ادارې چې مثلا هغوی بندرونه لري یا مثلا همدغه د ګمرک اداره ده زه خپل هم تقریبا تېر هفته کې به دغه ټول ادارو نه لیدنه د نږدې نه وکړله حالات مې دیدی ولید د دې نه علاوه د جناب جمهور رئیس صاحب د حکم سره سم موږ ته اتم راغلی و چې په هغه وخت کې چې رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب اجرایه ته سفر کړی او بعد یې شکایتونه د خلکو واورېدل بیا یو فوقالعاده هیئت یې راولېږه هغه هم تر ننه پورې همدغلته کار کوي دغه ټولو عایداتي ادارو باندې ګرځي د دوی د شفافیت په خاطر باندې د دوی د ښه کارکردګۍ په خاتمه کې باید په ادارو کې فساد د منځه ویسي درسته ده دا به موږ اصل په سلو کې ونیو چې موږ دلته بېخي د فساد مخه ونیسو کاشکې داسې کېدلی خو بیا هم تر یو حده پورې موږ انشاءالله دلته کوشش کړی دی چې مخه ونیسو خو بیا هم مشکلات ستدي او مرکزی حکومت هم دې ته متوجه دی چې دغه د فساد د مخنیوي په خاطر خصوصا د ګمرکاتو او یا نور عایداتي ادارو کې موجودي د دې په کموالي کې باید کار وکړي او بل اخره د منځه ویسي همدغه اوس موږ د ګمرک عایدات چې ګورو تقریبا د تیر کال په نسبت باندې دا تیر مالی کال په نسبت باندې څلور میاشتې تقریبا په اوسه برابرېږي من د خپل ټارګټ نه هم د تیر کال په نسبت باندې چې هغه د دقیق شمیرې ما سره ورنشته دي خو ډېر زیاتوالی موږ په د ګمرک فائدات کې راوستي دي او نور مې شاله کوشش کوو په دې برخه کې چې موږ څومره توان به وسم رسیږي باید د فساد مخنیوي ته کې وشي او هم موږ همیشه د مرکزی حکومت ته د رسول جریانات ویلي دي چې اوس ان شاء الله که اصلاحات ته ضرورت وي په دغه ادارو کې او یا دا چې د پچت قسم باندې په سم طریقه باندې د فساد مخنیوي کېږي باید طریقې اقدام وکړي
بله یو اوریدونکی ګل رحیم له سرخرود ولسوالۍ څخه لیکلي دی وایي له ښاغلي ګردېوال صاحب څخه زما غوښتنه دا ده چې د سره رود د بر ظلم آباد کلی ټول د سیلاب د خطر سره مخامخ دی که دوی د مسلې ته توجه وکړي دا پښتنه د غوښتنې له تاسو څخه ده
بله بله د سره رود ولسوالۍ واکېنم د ظلم آباد کوم سیمه کې هلته د عمومي سړک هم تیرو سیلابونو د منځه وړي اوس د موقت لپاره هغه موږ جوړ کړی دی او د په ودانۍ د وزارت نه کلکه غوښتنه کړې ده چې عاجل موږ ته باید په دې برخه کې بودیجه ولېږي چې موږ هم د ظلم آباد کوم سړک چې په هغې ساحه کې د منځه تللی دی هغه باید جوړ شي مکمل جوړ شي اوس موږ موقتا جوړ کړی دی دستي عارضي جوړ کړی دی او د دې په خوا کې هغه خواوشه ځمکې چې دي چې هغې دپاره د استنادي دیوالونو ضرورت دي هم د انکشاف ریاست سره ما خپله خبره کړې په دې راغوښتي وو هغوی یوه سروې هم کړې ده نو امیدوار یم چې مرکزي وزارتونه په دې اړه موږ ته هغه کوم فن چې دی یا کومه بودیجه چې په کار ده هغه باید موږ ته عاجل راکړي تر څو د دغه خلکو مشکل حل شي
بله سلامت اوسې او ښاغلی زبیح الله زمری یوه اورېدونکې خاپش مومند لیکلي دی وایي د ننګرهار ولایت نیمایي برخه زور واکانو غصب کړی دی. دی وایي چې په غصب کې د پارلمان غړي او ځینې نور قمندانان او زور واکان لاس لري. تاسې له دوی سره څومره موافق یاست؟ آیا همداسې ده ننګرهار نیمایي ننګرهار غصب شوی دی؟
سلام تاسو یو خبر وکم دا غصب معاملې چې دایمي کړو د غصب باندې خبرې کوو دا یوازې په ننګرهار کې نه بلکې د حسن په څلور دېرش ولایت کې د دولت املاکو چې دا بینه غصب شوي دي خو چې ډېر غښتلي غاصبین منګرو کابل کندهار هرات بلخ او ننګرهار دی او دې کې هېڅ شرط نشته چې په دې غصب کې زورواکان سیاسي شخصیتونه هغه څوک چې په هغه منطقه او سیمه کې اوسېږي د خپل نفوذ نه په استفادې سره دې شریکه سره د غاصبینو نوم غښتلي ګروپونه لري په ننګرهار کې په مختلفو ساحاتو کې په مختلفو ولسوالیو کې د ښار په نواحیو کې همدغه غاصبین دي چې هم امکانات لري هم زور لري دې کې هېڅ شک نشته او دې کې هېڅ شک نشته چې غریب سړی یو لوی ځمکه نشي غصبولی چې غصب کوي هغه به زورورۍ هغه په پولیسي شبکه کې لاس لري هغه به په مرکزي حکومت کې لاس لري د هغې تر شا به یو څوک ولاړ وي او چې غصب کوي او خلک چې غریب او بېچاره خلک دي هغه معلم مامور پولیس منصب دی هغوی غصب کې لاس نه لري نه لرلی شي او نه غصب کولی شي چې غصب دی هغه به ډېر زورواکي او ډېر زورواکي دي چې په سلهاو زرهاو میلیونونه هکتاره ځمکې چې غصب شوي دي دې تر شا هم څوک شته او دا غاصبین چې دي اکثره زورواکان دي محلي زورواکان دي منتخبي زورواکان دي سیاسي شخصیتونه دي چې دوی
بله صاحب همدغه اورېدونکي مومنت یو بله پوښتنه والي صاحب له تاسو څخه کړې ده او هغه دا ده چې وایي په ننګرهار کې باید د پاکستاني روپیو مخه ونیول شي. اوس هم وایي په ښار کې او په کاروبار کې د افغانیو په ځای له کلدارو یا پاکستاني روپیو څخه کار اخیستل کېږي.
دا دا وخت ته چې دلته د افغاني په خوا کې کلدار هم یا پاکستاني پیسې چلیږي او هغه تقریبا براکه ورته زیاته ده بل سره د دین چې د بانکونو د قانون د مخې چې هغه په خوا نه او د رئیس جمهور حکم موجود او د وزیران شورا فیصله چې څوک دا کار کوي به داغه جسمه شي هغه دکانداران اگر چې من څو واري د اوم د فروشانو سره او د تجارانو سره په دې اړه باندې مجلسونه وکړي چې به کول راته ورته تاسو په افغاني او تر سره کې په څو دغه مشکل ورورو حل شي. دې وخت ته موږ مختلف پیستر هي دلته دولت په سطح باندې جوړې کړلې چې هغه مثلا کله به د دکان باندې دلو اول خو موږ عامه پوهاوی ټولو ته تقریبا اته د ښوونځیو پورې سره ډېرو عاده پورې موږ د مساجد الله ټولو خلکو ته د چپنګیرو مشرانو له خوا لپته پورې سوالیو کې ټولو خلکو ته چې عامه پوهاوی ورسیږي چې دا افغاني چیز د زمونږ ملي هویت دی زمونږ افتخار دی باید د دې په ترویج کې باید ډېره زیاته ټول سام واخلي او باید ورس کم په ځمه نیو مني خو باید د خارجي پیسې استعمال نشي او صرف افغانۍ استعمال شي. خو ډېره نتیجه یې ورنه کړله. بلاخره موږ د افغانستان بانک نه په دې اړه باندې وضاحت وکړو چې باید دې لپاره داسې وطرحې د مرکز په سطحه یو قانون په شکل باندې تاسو چې څوک دغه کلداري استعمالي بهرنۍ پیسې استعمالوي باید د دې باید قوي مخه ونیول شي. د جرمو سیستم هم تر اوسه پورې دلته په ننګرهار کې موجود و. خو د رئیس جمهور د سفر نه وروسته یې هغه موضوع چې خلکو شکایت وکړ بیا دایم بند کړ او حتی په تېر ویډیو کانفرنس کې ما ته جناب رئیس جمهور دا هدایت وکړ چې ته باید دغه بانکونو کې چې کومې جریمې اخیستلې دا څنګه اخیستلې او چېرته تللې د دې په اړه باندې معلومات راکړي چې هغه معلومات هم ما راټول کړي دي باید ورول سو. خو تر اوسه پورې د چې یو ځانګړې طرحه نه لري زمونږ بانکونه چې د دغې پیسو سره کم مخه ونیول شي او څنګه خپلې پیسې تللي شي. دلته موږ خپل اقدامات کړي دي د جریمو د لارې دکان بدلېدو لارې کارونه ته د معرفي د لارې مختلفې طریقې کړي دي. خو یو اساسي لاره د دې لپاره کاردن نه یوازې په ننګرهار کې دي. ننګرهار ته خو ډېر مخ راوړي خو دا په د افغانستان په شرقي ولایتونو او جنوبي ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې دغه مشکل دی. زه وایم چې دې ټولو ته باید زمونږ مرکزي حکومت داسې یو طرحه او جو برابر کی چی باید دې کې مخه ونیول شي او زموږ خپل افغانۍ چې زموږ ملي هویت دی باید هغه پوره کړي.
ډېره زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. آزادي راډیو د مهرباني کوي. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب تاسو سلامونه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او محترم ګرځیوال صاحب ته او محترم زنری صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. بخښنه غواړم له کابل نه.
مهرباني کوئ صاحب.
والی صاحب محترم نن پوښتنه دا ده چې د مخکې ویلې د سخور ولسوالۍ څه دی ویل چې امنیت ده او مازه د عامه کلي د سخور ولسوالۍ فلم په وظیفه کې کابل کې که زه دا ووایم چې زه د سیاسي مشکلاتونه خپل کلي ته تللی نه شو دا اوس مونږ ته قسم قسم دغه اخطارونه راکول کېږي زمونږ ولسوالۍ ته څومره پولیس معالي پولیس منظور شوي دي پوښتنه مې دا چې دغه پولیس ورته څه وخت رسېږي زمونږ کلي ولسوالۍ سخور ولسوالۍ ته د کاکړه سیمه ده چې په هېڅ روان دولت ته تللی نه شي په هېڅ صورت نه شي تللی د نوي کال د نوروز په ورځو کې عموما رخصتي وه مکتبونه رخصت زمونږ د سخور ولسوالۍ د کاکړه دوه د کاکړه کالي لیسه ده چې رسمیت یې لرو طالبان چې مکتب تاسو نه شي تللی رخصت نه شته نو دا کلک امنیت ده چې مونږ خپل کور کلي ته نه شو تللی
ډېره مننه ډېره مننه بس تاسو پوښتنه ورسېده والي صاحب مهرباني
مننه واڅه نو مشکلات مونږ د سرغټ په پاس په اخر سنتي لرو چې هغه د کاکرک سیمه خصوصا د کاکرک سیمه او یا مثلا د فتحوات او بلابار بل سیمه هلته مونږ تحرکات مخالفینو شته دي مشکلات سره کله 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 خلک مخ کېږي همدغه اوس مونږ تقریبا دا د د سړک په وګړو کې کوم مشکلات موجود وو خو موږ اوس د قومندان سره دمګر تللی وو هغه پوسټي موستې جوړې شو نن تمنګ اوس د دویم سړک لین سړک د جوړېدو چارې هم پیل شوې دي د کابل جلال د کابل جلال آباد دویم لین سړک الته تقریبا امنیتي بوستي وضعیت کې کړی دی په دې په ځمن کې تقریبا سل نفر محلي پولیس یا سیمه ایز پولیس هم تقریبا کار خلاص کې هغه تعلیمي دوره اوس مکمل شوې ده تقریبا نږدې ده د په تعلیم کې دی اوسه وی چې هغه د نشي چې لږه د فرخوت په امنیت کې باندې شل دی روی کاری او کوشش کوم چې موږ هم در لسی متچل تل امنیتی مشکلات موجود دي چې محلي پولیس هم عمل سیمه ته ورکو تاسو نه پر پولیس ترڅو د سیمه له پام نشي.
بله سه ډېر مننه. شغله زمره یو اوریدون کې زبی الله زکیل کلی دی وای په ننګرهار کې یو لوی ظلم زینو ډاکټرانو پیل کړی دی. دی وای چې بے کیفیت دوا دوی په خپل پلوري او اکثرا هغه مریضان مجبوروي چې د دوی له درملتونه درمل واخلي. یو بل اوریدونکی نصرت خان به لیکلی وای مشرقي نه منظم عامه روغتیا اداره لري نه برق لري. ټول مشرقي په جلال آباد کې یو میدان هوایی لري هغه هم امریکایان استعمالوي. حال دا ده چې ډېر واړه ولایتونه هوایی ډګرونه لري لیکن ننګرهار خلک او ټول مشرقي خلک په حقیقت کې هوایی ډګر نه لري. مخکې تر دې چې تاسو دې پښتنو ته یا د دوی د څرګندونو په اړه نظر څرګند کړئ یو اوریدونکی لرو کې ټلیفون قطع نه ټلیفون قطع شوی دی نو مهرباني وکړئ هم دې ډاکټرانو د ده په وینا له دې ظلم په اړه او هم دې بې کیفیته دواو په ارتباط نظر څرګند کړئ او هم دې عامې روغتیایي وضعیت او د برېښنا دی وضعیت پاره کلند نظر سرګن کې البته خبرې ډېرې دي
کلند نظر بدای یو په غټه افغاني پر البته چې تاسو په څنډه غواړم چې لږ یو تفصیل وکړم. افغاني زمونږ چې د افغاني زمونږ میشي ګړې په دې کې واځي حکومت مکلف نه دی چې افغاني به چلند باندې ونول شو د بهرني اثرو مخنیوي شدا د افغانستان د هر فرد مسولیت دی کاغه تجار دی کاغه دکاندار دی او کاغه کراچیوان دی کمالین دی محمود دی هر افغان په ډیرو مسایلو کې واځي حکومت به ګرم ونه ګني ځان ثبت موږ هم د وطن پرستی احساس دی ټولرو دا ټول افغانان مکلف دي. دا وایي یوازې نه دی والی مکلف دی نه د شالوال مکلف دی او نه د نور ادارات مکلف دی. دې کې به ټول فکر وکړي یو بل د بیا کیفیته دواګانو په اړه چې ویل او د سیول چې ډاکټران ظلم کوي نو دا دوی چې موږ په د نړیوال د روغتیا په برخه کې د بلسې او کمیټې له دوه همدغه شان د دغنی وزیر د راتګ سره سم د کابل نه اوتلاو راغلی فکر کوم دا په حدود د دوه کې کې چې نړیوال کې دی وي ستدې هم د کابینټ د کار کوي یا یو مشترک کمیشن دی چې د تفتیش ریاست نه د ارزیابي ریاست نه او د شیطانی د ریاست سره په همکاري چې د کابل نه راغلي دي د یو پیدا کلینیکونو دواخانو لابراتوارونو یا شفاخانی چې لري
معیاری او د معیار سره برابر نو جواز د فعالیت نه درلوده هغه مضبوط کړی دي او نور هم په همدغه پروسه کې دي چې ډېر لابراتوارونه دي چې دا هم بند شي او دواخانې هم همدغسې چې دی چې د قانون د اصول سره برابر نه دی بې کیفیته دوه زیات خلک یا په دوی باندې شکایت لري دا بند شوي دي او نور به هم بندي یو بل خبره دا ده که دوی وایي چې بعض دا کلان څوک مجبوروي چې مکلف دي ته مکلف وي چې د هماغې د دواخانې نه دوا واخلي دا فردي مسؤلیت دی دا د شخص مسؤلیت دی دا د ټول ډاکترانو مسؤلیت هم دی چې خدای نه خاصه ټول ډاکتران عین رقم کار کوي او کار به یو ډاکتر کوي او بدنامه کوي ټول ډاکتران کو څه سمون نه کوي همدغه زموږ ډاکتر صاحبان دي چې تاریخ په اوږدو کې په لږ امکاناتو کې چې دا زموږ د روغتیا برخه ابل ورم په همدغه برخه باندې پوښتنه کړې چې زموږ منظم روغتیایي سیستم نه لرو ګوره دغه زموږ د عامې روغتیا ریاست چې دی دا د سردار محمد داود خان په وخت کې جوړ شوی دی چې هغه وخت زموږ نفوس 1.2 میلیونه یا 1.3 میلیون نفوس موږ درلود نن 3.5 میلیونه نفوس موږ لرو خو هماغه زموږ د عامې روغتیا روغتون دی دا د همدغه ډاکترانو د هلو ځلو نتیجه ده چې نن یو چې دا زموږ ناروغان په همدغه روغتون کې تداوي کېږي اوس تداوي کېږي چې موږ د دوی د دوی د زحمتونو نه منندوی یو مننه کوو چې دوی همیشه زحمت ایستلی کار یې کړی دی او دغه روغتیا په برخه کې چې چېرته دوی په توان کې دوی ترسره کړي دي کدا موږ وایي چې دوی کې به شک نه کوم ډاکټر به داسې خدای نه خاصه به داسې خپل په همدغه کارونو کې به ملوث وي خو هغه به فرد وي هغه به ټول ډاکتران دي هغه به ټول د د ډاکتران د مندې کې شي کول هغه یو فردي مسؤلیت دی چې دا خلک د سلوک څوک یو زحمت کوي چې نن سره تحریري دا بعضې مسایل چې دغسې مشکلات سره دوی مخامخ کېږي موږ سره ولایتي شورا سره ولایتي ادارې سره ولایت مقام سره شریکي ته چا پوښتنه ونه کړو دې مکلفیت موږ پور دی داسې که موږ وایو چې دا ټول ډاکتران خدای نه خاصه داسې کار نه کوي ته تللی دی یو بل موږ چې وایو چې د ننګرهار کې د برېښنا د مشکل شته دی د برېښنا په ننګرهار کې د روغتیايي سیستم مشکل شته په اجتماعي برخو کې په معارف د پوهنتون په برخه کې په نورو برخو عمراني برخو کې هم موږ ډېرې ستونزې لرو او دلته د برېښنا مشکل یو هدف و چې رفع شوی دی چې موږ خپله زموږ پخوانی د ګلوټۍ د برېښنا د تولید پروژه کم تر اساسي ترمیم لاندې دی چې دغه په اساسي ډول باندې ترګونونه رغول کېږي هغه په نړیواله سطحه باندې په ډېرو پیسو باندې کېږي هغه قراردادن ترې یو حده پورې پرمخ تللی دی سره د دې نه یو 14 میګاواټه برق زموږ پخوانی د ګرانتۍ پخوانی دوګه دی چې اوس هم فعالیت کوي بیګ تولید لري او 14 میګاواټه برق د نغلو د راغلي چې علاباد ته او 20 میګاواټه برق باندې نن هفتو کې به چې علاباد ته ورسېږي چې چې د لین غږېدلی دی هماغه پخوانی لین چې جلالآباد ته د نغلو نه انتقال شوی دی دا ظرفیت د 8 میګاواټه د برېښنا د انتقال ظرفیت لري په دغه کښې په همدې لنډ هفته کښې 20 میګاواټه برېښنا نه را ځي په دې کښې شک نه شته چې دلته ورځ تر بلې په ولسوالیو کښې د ناامنۍ ساحه زیاتېږي دا خلک چې د ولسوالیو نه وځي ښار ته را ځي په ښار باندې فشار زیاتېږي روغتیا په برخه کښې
ډېره مننه
په نورو به
سلامت اوسئ
اجتماعي برخو کښې
کور ودان زوی ولا زمره صاحب ډیر مننه متاسفانه زیات وخت نه لرو ځینې اوریدونکو نظرونه او شکایتونه په دیازاري رادیو په فیسبوک پاڼه کې هم کړی دي تاسو هم کولی شئ همدغه راز ګردیوال صاحب هم کولی شئ چې د هغوی نظرونه وګوري ویل ولی په facebook.com/azadiradio کې ګردیوال صاحب یوه دقیقه وخت لرو یوه اوریدونکي محمد عیسی خان ویلي دي پوښتنه یې کړې ده وایي ولې امریکایي بې پیلوټه الوتکې یوازې په ننګرهار او څو مشرقي ولایتونو کې هوایی حمله لا هم کوي حال دغه چې په نورو سیمو کې دا کار نه کوي آیا د دې علت دغه چې په ننګرهار کې تر هغه زیات دی او که کوم بل څه علت دی پرون هم یوه حمله شوې وه
نو د هغې الوتکو نو هغه زموږ په صلاحیت او اختیار کښې نه دی کېدای شي مرکزي حکومت یا د نورو مسؤلینو نه په دې اړه پوښتنه وشي موږ هېڅکله موږ سره په هغې کښې نه تماس نیول شوی دی او نه موږ سره په هغې په جریان کښې پاتې شوي دا د موضوعات
ډېره زیاته مننه د ننګرهار ولایت سرپرست والي محمد حنیف ګردیوال د ننګرهار ولایتي شورا غړی ذبیالله زمری چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل اوریدونکو هم منندو یو د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغو څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شئ
تازه کلوب نه دې سلور ما تراوړه